ورځ لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو تر یوې بجې د اوبه تر یو لسو بجو د آزادۍ راډیو په دې او سات خپرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د آزادۍ میلمه ځانګړی مرکه خبريږي خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینه برلین ته ورسېدل د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي د دې پروګرام په اساس 3,000 افغانانو ته چې وایي په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي د پاکستان د پارلمان او سرحدونو د چارو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پیښور ته کډه شي او هغو چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي ښاغلی مقام د فبروري په 24 د امریکا غږ ته وویل حکومت امر کړی چې افغانان د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي په دې دوو ښارونو کې ډیری افغانان په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې دوسیې لري چې اداري پروسې ته منتظر دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار تیره شنبه په یوه مرکه کې وویل که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتېدنې بهیر ونه مني که سونه رد کړي او یا دا پروسه وزندیږي نو پاکستان به هغو غیر قانونی وګڼي او افغانستان ته به ستانه کړي د اسرایلو او حماس چارواکي وایي د اسرایلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرایلي یرغمنو او بخې د اسرایلي یرغملو د مړو د سپارلو موافقه شوې ده اسرائیلو له شنبې ورځې راهیسې د 600 فلسطیني بندیانو د خوشې کولو بهیر د یرغملو د خوشې کولو پر مهال د حماس د وسلوالو د ناوړه چلند په غبرګون کې وځنډو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دي چې د اسرائیلو له زندانونو د دې بندیانو په خوشې کولو کې ځنډ له اوربند څخه جدي سرغړونه ده او د خبرو دوهم پړاو به د دې بندیانو تر خوشې کېدو پورې پیل نه شي د لنجې دا ویره رامنځته کړې وه چې د غزې اوربند مات نه شي د دې اوربند د لومړي پړاو شپږ میاشتې د بلې اونۍ له پیل سره سم پای ته رسیږي خو حماس بېګا اعلان وکړ چې د دې ډلې د مخکښ چارواکي خلیل الحیا په مشرۍ پلاوي په قاهره کې د خبرو پر مهال له اسرائیلو سره په دې اړه موافقې ته رسېدلی دی حماس په یو بیان کې ویلي چې دا موافقه به د 400 مړو اسرائیلي یرغملو د جسدونو سپارلو او د سلګونه فلسطیني بندیانو خوشي کېدو ته لاره ور کړې یو اسرائیلي چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي ځکه د خبرو اجازه نه لري هغه موافقه تایید کړه چې په اساس د اسرائیلي یرغملو مړي د هیواد ته سپارل کیږي خو اسرائیلي رسنیو ویلي دي چې دا تبادله نن کیدونکې ده رویټرز خبری آژانس د بخبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې متحدو ایالتونو او اوکراین د هغه سند د مساودې په اړه موافقه کړې چې له کیف څخه د ملاتړ په بدل کې د اوکراین مدني سرچینو ته د امریکا لاسرسي ته لاره اوروي د دې سند له مساودې یوې بخبره سرچینې ویلي دي چې په دې موافقه کې د امریکا لخوا اوکراین ته د هیڅ راز امنیتي تضمین یا د وسلو د دوامداره مرستې یادونه نه ده شوې یوې بلې سرچینې ویلي دي چې په راتلونکي کې اوکراین ته د وسلو د مرستو د مسلې په اړه لا هم د واشنګټن او کیف ترمنځ بحثونه روان دي واشنګټن په دې اړه توافق تر اوسه رسمن نه دی تایید کړی خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته وویل د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ واشنګټن ته رسیږي او یوه ډیره لویه معامله به لاسلیک کړي له دې مخکې بلومبرګ رسنۍ راپور ورکړی و چې تمه ده د اوکراین کابینه به نن د دې موافقې د لاسلیک سپارښتنه وکړي فرانس پرس خبری آژانس د اوکراین د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي د دې هیواد حکومت د دې موافقې پر جزئیاتو کار کوي دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافی یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي، د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ جام په دوام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په پاتې برخه کې لمړی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له امریکا څخه له افغاني انجینیر محبوبې اکبرزاده سره د فرشتې سحاک مرکه تاسو ته وړاندې شي.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي. نوخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې، چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي، دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان د ته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلي واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په تېر بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې، چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزګار ولري، هغه نوښت کولی سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ وړ دی، روزګار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نوښت نسي راوړلی منځ ته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایرانیم، بې دندې یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتماً رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتوالی راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسټرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیکه، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیابی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډېر ښه ژوند به ولرو غښتلي به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولی، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې تر څنګ هدف یو بېله لاره ده، یو بېله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي او خپلې تګلارې تعقیب کړي، نو دی کولی شي چې په ډېرو برخو کې په خپلو تګلارو باندې او په خپلو مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یوه جلا موضوع ده.
کراسو د تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زه ښه شم، او د دې تر څنګ د غدر ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرامه چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه. غواړی همداسې یو څه ووایې؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولی، نوښت نسم کولی، دا خبر سمه ده او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولی، زه ورته په خپله اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولی شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې، په هر شیبه کې کولی شي چې له نوي نوښتونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربې پکې زیاتې کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده دې موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني، نو طبعا ځوانه انرژي ورسره اوسي. په دې مرحله کې باید انسان ډېرې لاسته راوړنې ولري، ډېر نوښتونه وکړي، تر څو په آینده ژوند کې ورته ډېر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ما ته ارت نوی او یو تنوع مرمنځته کړي؟
زما خپل ورځنی ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم د اوداسه لمانځنه وروسته زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کومو کارونو ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوټ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډېر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې او په زمین کې نه وختونه خپل رامنځته کیږي ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو انټرنیټ نه هم استفاده کوو خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغه لکه څنګه مو چې مخکې په مارکا کې یاد کړل همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نس کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیره دوستان شته هغه د یو ډول پلټۍ کې راځي سار دی لټي به ورته وایو چې د لټۍ لامل هغه نشي ولا چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي بس یوازې لنډه بهانه به همدا وي چې نه کیږي نو ولا یا ما سره امکانات نشته دا په یو لاره یا په بل لاره یا په یو بهانه یا په بل بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ ترلاسه کړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. موږ ځان چیرته هغوی سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځني ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زه کوم او د دې ترڅنګ زموږ فیسبوک پاڼه یا زموږ خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ تعلیمي لاسته راوړنې یا د تجربو له نگانه کوایو ډیر زیات فرقونه شته په هره برخه کې چې دا واضح دي او دا موږ غوره نه بولو چې بیا خپل ملګري ته یا خپل دوست ته ځان شو غوندې کړو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري.
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي سادات سپ کومو یاد کو یو ځوان دی کچېری تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره او استاد وګوره د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال اور سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه تا او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونو سره دوی مخ کېږي فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي نو نه وخت سنه تنوسته هیڅ شي نسته په ژوند کې. د سي ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې په ټوله کې به وایي چې د بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي حالات یو طرف دی بل طرف دی دا هر څه په خپل ځای باندې خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل دنه استفاده وکړي که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمن خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیدي خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي زه وایم چې دا ناکام انسانان دي خصوصا ځوانانو ته دا پیغام دی چې د هم دی وخت نه پایل کې کوم امکانات چې پلاس کې لري کلګمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګل کار وکي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
کور مودان له تاسو مننه چې موږ مو د مرکی وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي خوای بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرې دلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په ژوندګي کې مختلف نوښتونه ولري مثلا که یو کار کې دای بنديږي الته کار کوي یو نوې طرحه جوړي پاغه کې ضرر کوي نو ادا دې نه مایوس کیږي د خپل پالیسی ری تغییر کی یعنی خپل نوښتونه ری تغییر کی مثلا یو ځوان کا کار کوي په یو ځای کې یو اداره کې کار کوي او دا ورته خسته کنه دا یا دا سر په زندگی کې سمون نخوري کول شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول زکون کوي بیا لغورسه پانتون سو مسلکی ژوند سره څومره دی خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې مونږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر راغلو همیشه هدف مې ومدا او ټاکلی و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی. او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندلای دی همیشه په نوښتو سره وم او نوښتونه خسړی خپل ځان ته خپل ایجادی نه تنها چې مونږ په مطبوعاتو کې کار کوو په څنګ کې هم نور نوښتونه مونږ درلودل. مثلا مونږ داسې اکټیویټیانې درلودلې کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره محلي د خلکو دپاره داسې نوښتونه خپل مونږ ایجاد کول. او مونږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی. هره ورځ باید یو تغیرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم بل کال کې به سي بل کال کې به سي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي. نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کن کېږي. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې خزایو کې مناظرو کې وګرځي، طبیعي ژوند ته خپل ادامه ورکي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نشي کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. له دې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې اوس هغه ځوانان چې هلته دي هغه په زړونو کې چارمانونه دي، هغې چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. نوښت خپله کولای شو چې مونږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي متاسفانه زمینه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلی چې متاسفانه ښځینه ځوانانې چې دي مثلا هغې ته خو هېڅ زمینه د دې مساعده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره هغه اولینکه زندگی ته یو تغیرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپل حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل د هغې د زندگی په نوښتونه فکر وکړي.
تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبر سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اکلا باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل مثلا زه مثال وایم چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وایي سوارزونه لري هغه رنگ دغه ستاسو. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افطار کې د خپل نوښت راولي. یو سروې دی وکي د خپل د ژوندۍ چې څومره ما دوستان مانه لري شي دی، څومره تر نږدې شي دی، کولای شي دی په کې یو تغیرات راولي خپل په ژوندۍ کې او نوښت راولي. نو هغه هم کېدلای شي د رواني لحاظ کې دی ته ډیره ګټه منوسی او همدغه سي کچا توان او قدرت رسیدل کې تاسو چې اشاره وکړه، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قرباني سوال شي پغې کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټه ورده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه په یو ډول د دوی ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده هم سي، مګر یو ډول انګیزه دي نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې په خپل ژوند کې بدلون راولي. د سیو کاست باندې تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمل پلګه کې ولا زینه کې وړل دي، متاسفانه غي ته ما دا خواهش ده چې او دا به ورته درخواست ده چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه په زینه بل اخر کوم تاسو شي کوم هدف ټاکلې یغي ته رسیدي. نو تاسو همیشه یو نوښت ژوندۍ مکوي. نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سم لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او ډاکټرا راځي، ژوندۍ هم دغه سر نوښتونه هم دغه سړي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږي کوم ځای نه مایوسه کیږي، خو بل بخش شروع کړي. نو زما خواهش همدا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري او اس وخت مو مایوسه کیږي، اخر هدف ته رسیږي.
یو بل ځوانه چې نه غواړي نوم په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت لخپل کور سره پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
په ژوند کې څه تنوع نه وي، په ژوند کې څه بدلون نه وي، یو ناوخته یو رقم ته ژوند انسان خسته کوي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توریږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر واوسي، کې خصوصا هغه باسواده قشر، هغوی تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو، څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېرېږي، تجربه یې ډېرېږي، انسان دې ته هڅېږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلمه، کار مې وکړو، که دا رقم ته کړم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړمه، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړمه، نو دغه په پله نارمل اوتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه نه ده سوی یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي، نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دی ژوند باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ژوند کې بدلون اتمی ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال ده، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم ولري، په خپل غواړي چې په ژوند کې بدلون او خواله راشي، نو طبعا تر څو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکړي، نو د نوښت لپاره فکر نه کوي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خواله په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي کوو نه غواړي زی که مونږ وو غواړو کوو نه غواړو، د عمر په مونږه تیریږي، سره که مونږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته وکړو، ځوان ښکلی کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ولمانځو، سوله ییز ژوند څنګه وکړو، هغه وخت مونږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناستې دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کېدی؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د حویلۍ له ډیزاین نه، له څه نه؟ یوه نجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پنځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. خو که وغواړو چې هغه شرایط څه رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغې کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دغه خبره چې زه کومه په ما خپله ښه نه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو دا تېر نظام کې، کوچني ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پرې وکړي چې بېرته یې پاکم، چې تاسو یې بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو اڅوا د یو ښه ژوند لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي، د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کول. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعاً تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې تر څنګ، د درس تر څنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو تر څنګ، په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی په روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د په یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه، که د بدلون پکې راولو، دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه. موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بله ورځ هغه نه بېرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي، د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. د عادي عادي شیان باندې مونږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زمونږ په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستی بل کتاب نه راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغیز لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغیز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور انجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره